ایمجله علیه خبری ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. اجملند در استودیوست با برنامه تازه اجملند خوش آمدید.
دیرمن امید مرزوان قدرمن دوستان و دی اسادی رادیو په یو بلخ پرونه کې مو تود هرکلی کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابل رپورټونه درته وړاندې کو. د ورکو شو ازانو د لټ پروګرام هم لرو، خو په سر کې به سلطان محمد سرور ته وښو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا لوی چارواکي سرګندوي چې واشنگتن په کوم خاص پلان مقید نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خامخا پیلوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی په افغانستان کې د ملکي هلو ځلو په څرنګوالي انتقاد کوي. اسلام آباد خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو زیاتوالی به په پاکستان منفي تاثیر وکړي. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د افغانستان وضعیت او له روسیې، اوکراین او ګرجستان سره د دغه تړون اړیکې څېړي. او د روسیې جمهور رئیس اوبخي او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د تلیفون له لارې د خپلو هیوادوالو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونو تفصیل. د امریکا لوی چارواکي سرګندوي چې واشنگتن په کوم خاص پلان مقید نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي قواوو وتل خامخا پیلوي. دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته پرون وویل چې امریکایي مشران به د راتلونکي کال په دسمبر میاشت کې د اوضاع جاج اخلي او دا به ټاکي که چیرې د امریکایي او ناتو قواوو لخوا افغاني ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال شرایط برابر وي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل به په خبرونه کې واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي د امریکا خاص استازي وایي د افغانستان د رغونې لپاره ملکی زیارونو کې هماهنګي نشته او باید چې ښه سمبال شي. ریچارډ هولبروک په بروسلز کې وویل چې په داسې حال کې چې پوځي زیارونه په متحده توګه په مخ روان دي، د افغانستان د رغونې لپاره د ملګرو ملتونو، د ناټو د غړو هیوادونو او غیر حکومتي مؤسسو زیارونه جلا جلا ترسره کیږي. دوی وویل چې د امریکا حکومت په دې باور دی چې دغه زیارونه باید سره هماهنگ شي. پاکستان له واشنگتن غوښتي دي چې له اسلام آباد سره نږدې همکاري وکړي، هسې نه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی په پاکستان باندې ناوړه تاثیر ونه کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وړمه ورځ افغانستان ته د 1500 نورو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې افغان حکومت به د امریکا د ستراتیژۍ په تطبیق کې خپل هیڅ ډول زیار او همکاري ونه سپموي. بلخوا وسلوالو طالبان وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو استول یوازې د طالبانو تصمیم قوي کوي. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران نن په بروسلز کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې د هغې په ترڅ کې د افغانستان د وضعیت څېړي او له روسیې، اوکراین او ګرجستان سره د ناتو د اړیکو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه نن د ناتو او اوکراین د کمیسیون په یوې جلسې پیلیږي او له هغې وروسته د ناتو او ګرجستان کمیسیون جلسه کوي. ناتو وایي په نننیو غونډو کې به د ګرجستان او اوکراین د هغو زیارونو د پرمختګ جاج واخیستل شي چې له دغه تړون سره یې د یوځای کېدو لپاره ترسره کوي. دغه راز سیمه ییز امنیتي مسایل هم څېړل کیږي. وروسته له دې چې د امریکا جمهور رئیس وړمه ورځ افغانستان ته د 1500 نورو عسکرو لیږل اعلان کړل، د ناتو د هیوادونو بهرنیو چارو وزیران سبا ته د جمعې په ورځ په افغانستان کې خپلې روانې هلې ځلې څېړي. د جمعې په ورځ د روسیې او ناتو شورا هم جلسه کوي چې تمه ده د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به پکې برخه واخلي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د تلیفون له لارې د خپلو هیوادوالو پوښتنو ته ځواب وایي. ولادیمیر پوتین له تیرو اوو کلونو راهیسې هر کال د خپلو هیوادوالو د پوښتنو د ځوابولو داسې مناسبت لري او سږ کال یې اتم کال دی. تیر کال ولادیمیر پوتین د اویاو پښتنو ځواب ووایه. دغه پښتنې د بیکاری، پوځي اصلاحاتو او نورو مسایلو په حق لوي چې پوتین د دریو ساعتونو په غونډه کې ورته خپل ځوابونه وړاندې کړل. جمهور رئیس دمیتری میدویدیف تر اوسه داسې کوم ډول تلیفوني پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ولادیمیر پوتین له 2000 کال تر 2008 کال پورې د روسیې جمهور رئیس و چې تیر کال یې دمیتری میدویدیف ځای ونیوه. د خبرونو پای.
سپوږه ګلزاده رادیو ناوړې د دې خبرونې په پاتې برخه کې د امریکا لوړ رتبه چارواکي وایي چې واشنگتن په دې موقعیت نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستان نه د خپلو قواو ویستل خامخا پیلوي. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه چې د افغانستان په اړه اعلان کړی ده، په دې هکله د یو افغان کارپو سره مرکه هم لرو. د جرمني صدر اعظم د کندوز د بمبارۍ په خاطر چې د یو جرمني پوځي قمندان په امر شوی او ملکیان پکې وژل شوی وو بخنه وخت او خوښینه څرګنده کړي. په کابل کې د پونې وزارت د خونکو د روزنې د ریاست او د المان د تخنیکي همکاري د موسسې اجټیزر په مالی مرسته د 2010 میلادي کال لپاره د یو کلنې پلان جوړ شوی دی. په کابل کې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په بیځایه شو خلکو مرستې ویشلې دي. د سیمې او افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسې. په آخر کې د ورکو ځانو د لټې پروګرام هم اوریدلی شي. د امریکا لوړ رتبه چارواکي څرګندوي چې واشنگتن په دې موقعیت نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستان نه د خپلو قواو ایستل خامخا پیلوي. سلطان محمد سربار د دغه خبرو نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته وویل چې امریکایي مشران به د راتلونکي کال په دسمبر میاشت کې د حالاتو جاج اخلي او دا به ټاکي که چیرې په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د افغاني ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وباله شرایط برابر وي. ګیټس وویل که چیرې امنیتي وضعیت ډیر مشکل وي، امریکا به افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
The president's new strategic concept aims to reverse the Taliban's momentum.
د جمهور رئیس د نوي ستراتیژیک فکر هدف دا دی چې د طالبانو زور او قوت کم کړي او افغانانو ته د دې زمینه برابر شي چې د خپلو امنیتي ځواکونو او حکومت ظرفیت تر کافي اندازې لوړ کړي چې هیواد کې آرامي او ثبات راشي. موږ به خپل منابع هغو سیمو ته زیات متوجه کړو چې ګواښونه پکې ډیر دي او پوځي او ملکي زیانونه به یو ځای پر مخ بیایو.
We will focus our resources where the population is most threatened and align military and civilian efforts accordingly.
د غراز د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته وویل چې امریکا په دې مقیده نه ده چې د 2011 کال په جولای میاشت کې به له افغانستان د خپلو ځواکونو وتل خامخا پیلوي. هغې خبرداری ورکړ که چیرې افغانستان په یو ناکامه دولت بدل شي، نو د امریکا ملي امنیت به له ګواښ سره مخامخ شي.
Totally lawless.
زه فکر کوم داسې یو ناکامه هیواد چې بشپړ بې قانونه وي، تیرورستانو پکې ځای نیولی وي، په خاصه توګه داسې تیرورستي تشکیلاتو چې القاعده یې په سر کې وي، د امریکا امنیت ته یو مستقیم ګواښ متوجه کوي. رابرټ ګیټس او کلینتن دواړو وویل چې دوی تمه لري چې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت به په دې پوهوي چې امریکایي ځواکونه به تل په افغانستان کې نه وي پاتې او افغان چارواکي باید د فساد ضد او ښې دولتداری په برخه کې پرمختګ وښیي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وړمه ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره 1500 نور عسکر افغانستان ته استوي، څو دې ته لاره اواره شي چې د 2011 کال جولای میاشتې پورې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل پیل کړي. افغانستان ته د 1500 نورو امریکایي عسکرو په رسیدو سره به په دغه هیواد کې د امریکایي قواو شمیر 1500 عسکرو ته ورسیږي.
د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د وروستۍ وینا په اړه اسمت ساروان له یو افغان سیاستوال اجمل سهیل سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې د ښاغلي اوباما د دې ستراتیژۍ او تیرې هغې ترمنځ توپیر څه دی.
بارک اوباما یو ځل مخکې مې یو ستراتیژي اعلان کړې وه اما د هغه ستراتیژي او د دې ستراتیژي په منځ کې فرق عمده فرق دا دی چې په هغه ستراتیژي یعنی ادامه د ولسمشر بوش د کارولو ادامه ولا او که چېرته مونږ افغانستان له تیرو یعنی د اوسني رئیس جمهور د امریکې د تیر رئیس جمهور سره په لنډ ډول باندې پرتله کړو په هغه وخت کې دغه سې عین ستراتیژیګانې د جانسن او د نیکسن په وخت کې په ویتنام کې تر نظر نیول شوی وي. یعنی په ویتنام کې هغه زیات جانسن ډېر زیات کوشش کړی چې باید امریکا د نظامي لحاظ یا نظامي ډګر کې په ویتنام کې درگیر اوسي، بلکې نیکسن دا تصمیم و چې باید د افغانستان د ویتنام جنگ باید ویتنامیانو ته وسپارل شي. اوس نو په دې نوې ستراتیژي کې چې کومه مسله مطرح شوې، یعنی درې عمده او اساسي اړخونه پیدا کې لري. یو نظامي کوښښونه دي، بل ملکی خدمات دي، او بل سالم مشارکت ده. یعنی چې دا نوې خبرې دي، دا ډېر اساسي خبرې دي. زما په اند باندې زه فکر کوم چې دا د افغانستان ولس لپاره یو نوی پیغام لري، او مهمه خبره په دې کې دا ده چې یعنی په نظامی اړخ کې به دوی هغه موخه چې کوم دی، یعنی تاسو په دې باندې پوهیږئ چې هر په ستراتیژي کې هر نظامی موخه چې ده هغه بلکې د یو سیاسي مقصد لپاره وي، یعنی د هغه نتایج په سیاسي مقصد لپاره وي. نو زه په دې باور یم چې دغه اقدام چې ولسمشر اوباما کړی ده چې افغانستان ته به نور اضافه سرتیر رالیږي، نو هغه سیاسي مسله اهمه ده. یعنی په افغانستان کې یو دموکرات نظام مطرح راوړل، اداري فساد له منځه وړل، امنیت بیرته خپل افغانانو ته ورسپارل، او نور ملکی خدمات او همدغسې مشارکت ته چې یعنی امریکایان نه غواړي افغانستان بیا د سړې جګړې په وخت یعنی هغه وخت سره چې هغوی افغانستان ته شا کړل او بیا افغانستان یې پرېښودو، نو دا ورته دا یو اطمینان یې ورکړو چې موږ به د ډېر اوږد مدت دپاره په افغانستان سره به همکاري کوو.
دا خبره چې دوی وایي چې په 18 میاشتې وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل بیرته پیل شي، دا مسله بیا د دې څه سره چې تاسو یادوي له دې سره په ټکر کې نه دي؟
زه فکر نه کوم هغوی ځواکونو د انتقال مسله مطرح کړله. یعنی دا چې کله چې 18 میاشتې وروسته دوی انتقال کوي، دا په دې معنی نه ده چې دوی به ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي. حتی که تاسو د یو نقطې ته متوجه شئ، په دویم نړیوال جګړې کې چې کله جرمني ته د امریکایي قوتونه تللي وو، لا تر اوسه پورې د هغې یوه برخه اوس هم په جرمني کې میشت دي. یعنی امریکایان په کوم سیمه کې چې دوی ستراتیژیک موخې ولري یا مرکزی یعنی ستراتیژیک شکل هلته معلوم کړي، نو دوی په هېڅ کله به هغه نقطه نه وپرېږدي. او بلې خوانه د انتقال مسله چې را یاده کړله، دا څو معناوې لري. یو دا چې تر 2011 کال کې دوی په شدت سره غواړي د افغانستان مسله حل کړي او هغه خپله موخو ته ورسیږي. او دوهم مسله د انتقال دا یو بل هغه مطرح کېږي چې ګڼې هغوی داسې وویلې چې موږ به طالبان او القاعده او ترستان به تعقیبوو. نو د هغې د تعقیب دپاره خامخا په سیمه ییزو هیوادونو کې یا د منطقې په هیوادونو کې د هغوی پټنځایونه دي. دا په دې معنا ده چې 2011 کال کې د انتقال د امریکایي قوتونه نه بلکې نه کور ته د هغوی یعنې نه امریکې ته، بلکې کېدای شي د هغې انتقال پاکستان یا ایران ته وشي.
ښاغلی اوباما په عین حال کې ویلي دي چې له افغانستان سره به د امریکا مرستې دایمي نه وي، او دوی له افغانستان څخه تقاضا لري چې باید یو سالمه اداره جوړه کړي او فساد ختم کړي. په عین حال کې دا هم ویلي دي چې له هغو والیانو سره به مستقیم امریکا تماس ونیسي چې له فساد لري دي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کوي. د هغوی د دغه دریځ په حق ستاسو نظر څه دی؟
د کې شک نشته چې دوی ویلي چې یعنی د امریکې لپاره د اوس لپاره هغه د علاقې وړ مسله یا داسې چې ستراتیژیک موخه دا ده چې څنګه د امریکای ولس وساتي او څنګه د امریکای د ولس لپاره خدمت وکړي، نه د لپاره چې همیشه د لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ولې دا خبره هم مطرح کړه چې د کومکونه به جاري ساتل کیږي او د دایمي لپاره به افغانستان کې د یو ولسواک رژیم او همدغسې د ادارې په حساب په وړاندې به دوی خپل لازم اقدامات کوي. ولې تقریبا دغه مسله چې دوی وښودله چې تاسو که د افغانستان مسله پرتله کړي د نورو هیوادونو سره، تقریبا داسې یو مانور امریکې په فلیپین کې کړی و، په اویم لسیزه کې همداسې په السلوادور کې یو ری داسې یو اقدام کړی و چې په هغه نتیجه کې یو فاسد رژیم د انتخاباتو په نتیجه کې منځ راغلی وو، نو دوی داسې اقدامات وکړل چې هغه والیان او همدغسې ځینې وزارتونه هغوی د خپل مستقیم حکم کې واخیستل او بالاخره د هغې سره همکاري وکړله. نو دا ورته زه په دې اند یم، په دې باور یم چې د دوی د ولسمشر اوباما دا مسله یې ډېر په خطر وړاندې کړې ده. که چېرته کرزی بیا هم په زورکانو باندې او بیا هم په ټوپک سالارانو باندې تکا وکړي، نو دوی به داسې یو کار کوي چې مرکزي حکومت به بالکل ضعیف کړي او دوی به د ولایتي حکومتونو سره یا محلي حکومتونو سره به کومک کوي. خو نه فکر کوم چې دا مسله یو تاکتیکي ده، د دې خاطره چې کرزی دې ته وهڅوي چې هغه په کومې ژمنې چې کړي دي هغه ته ژمن پاتې شي او همدغسې د امریکې سره دوامدار شکل باندې همکاري وکړي.
په پا پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې په چارو کې د نظر خاوند او کارپو خادم حسین امیر وایي چې که امریکا د افغانستان ګاونډیان له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې خپل ملګري کړي او د جګړې پر ځای له قومي جوړښتونو سره د تړون پر بنسټ د خبرو لارې د تروریزم د له منځه وړلو هڅه وکړي، نو امریکایي ځواکونه به له 13 میاشتو مخکې له افغانستان نه د وتلو جوګه شي. په اسلام آباد کې له ښاغلي امیر سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به په سیمه کې د تروریزم په له منځه وړلو کې
ترسو پوری چی دی پالیسی تعلق دی یا دی افغانستان تا دی نور فوجونو راستولو تعلق دی، نو زما په خیال چی یو خبر خو پدی کی دا ډیر امکان لري چې دی طالبان په کوچ کم دی یا اغیسره د القاعده چې کم نتورک دی د هغه ماتولو کی با دغه فوج شاید چی مرستو کی او د هغه د نتیجې په تور به د افغانستان کی دننه د ریاست د تعمیرینو د پر لار اوار شي. زما په خیال چې ترسو پوری د ریاستي ادارو جوړښت په افغانستان کې نه شوی، زما خیال په دې باندې اوباما انتظامیه خبر شوی ده تر اوسه پورې د افغانستان نه د امریکي د اگزیټ پالیسۍ هغه صورتحال نشي جوړېدی.
خادم حسین عامر صاحب، د افغانستان لپاره خو دوی د 10,000 نور امریکایي سرتیرو د رالېږلو پریکړه وکړه، خو دوی دې ته اشاره کړې ده چې د القاعده ډلې غړي او وسلوال طالبان لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. څه فکر کوي چې له پاکستان سره یوازې مالی مرسته به وکولای شي چې په سیمه کې دغه ترهګري یا دغه وسلوال خلک له منځه یوسي؟
د وسلوالو د نتورک په اړه چې که تاسو وګورئ په دې ټوله سیمه کې تر څو پورې چې دغه نتورک نه مات شوی، تر اوخته پورې د امریکي یا د پاکستان یا د افغانستان یا د ایران یا ایون د روس د سلامتیا چې کومې مسلې دي هغې حل کېدل ګران دي. او په نتورک کې دا خبره ډېره زیاته اهمه ده چې تر څو پورې هغه ځایونه نه ختم شوي یا هغه مرکزونه د منځه نه وړی شوي کوم چې په اصل کې په افغانستان کې هم دننه او پاکستان کې هم دننه د جنګ یا د فساد یا د ترهګرۍ یو فضا جوړه کړې ده، تر اوخت پورې دا نشي کامیابېدی. زما په خیال چې دا خبره اگر چې ډېره اهمه ده چې پاکستان سره د مالی مرسته وشي، خو په دې سره سره دا خبره هم ډېره اهمه ده چې پاکستان او د پاکستان اسټابلیشمنټ دې په دې راضي کړی شي چې د هغې کوم جایز مفادات دي په سیمه کې هغه د نان سټیټ ایکټرز یا د غیر ریاستي تنظیمونو د مدد نه بغیر هم پوره کېدی شي، او که دې کې ورسره نړیوال هیوادونه مرسته وکړي، زما خیال چې د پاکستان اسټابلیشمنټ په دې ډېر زر پوه شي، ځکه چې کوم مرکزونه دي دلته پریښي دي، نو هغه مرکزونه یا هغه نیټورک په خپله اوس پاکستان لپاره هم لویه خطره جوړه شوې ده.
څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ترهګرۍ بشپړ جال یا نیټورک له منځه وړل پکار دي، امریکا خو په دې حصه کې جدي یا سیریس ده؟ څه فکر کوي چې پاکستان تر اوسه پورې لا په دې برخه کې مخلص نه دی، جدي نه دی چې دا ترهګرۍ په سیمه کې له منځه ولاړه شي، که څنګه؟
زما په خیال چې د پاکستان د اسټابلیشمنټ کې یو حصه اوس هم دا سوچ کوي چې گویا کې دي د غیر ریاستي تنظیمونو چې کوم نیټورک دی چې کوم په مختلفو حواله د انټرنیشنل جهادیست بین الاقوامي نړیوال جهادي نیټورک سره تړلې یو خبره ده، د هغې د استعمال په ذریعه د خارجه حوالو باندې خپل مفادات اثرولی شي. خو دې سره سره د پاکستان کې دننه د انټلیجنس په غاړه هم، د میډیا په غاړه هم، او په اسټابلیشمنټ کې دننه هم دا یو سوچ په کلار غځونې کړې دي چې که چېرې مونږه د خارجي مفاداتو اصلولو دپاره د نړیوال هیوادونو سره د سیاسي تړون په حواله خبره په مخ کې بوزو، نو هغه زیاته فایدهناکه ده به نسبت دا چې مونږه غیر ریاستي تنظیمونو ته لار ورکوو چې هغه بیا انټرنیشنل جهادیس نیټورک سره تړلي دي او هغه پخپله د پاکستان، د افغانستان، د ایران او د هند ریاست ته لویه خطره ده. زما په خیال چې پاکستان استابلیشمنت تر څو پورې په دې خبره مکمل رضا شوی نه وي، تر په دې خبره رسیدلی نه وي چې د خارجي مفاداتو اصلولو دپاره د غیر ریاستي تنظیمونو استعمال لویه خطره کېدای شي مستقبل کې پخپله پاکستان دپاره. تر هغه وخته پورې ما ته نه ښکاري چې د نړیوال جهادي نتورک چې کوم دی، بشپړ جال چې کوم دی، دغه د منځه یوړلی شي.
د په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې په چارو کې د نظر خاوند او کارپو خادم حسین عامر و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه واورېده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
سموخه کله ازادي راډیو ناورې اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. البته د لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه وروسته ولرو، بخښنه غواړم. اوس به هم د سیمې په اړه، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه، د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په کوټه کې د یو شمېر عامو خلکو څرګندونې واورو.
زمانم غوصلا مجروح د هلمند ولایت اوسیدونکی چې اوس په کوټه کې اوسېږم. که نور فوجان هم راځي افغانستان ته، نو دا سل په سله کې افغانستان کې د افغانستان د خطره د افغانستان نور به هم امن ورځ په ورځ خرابېږي. امریکا باید دا رقم ستراتیژي خپله کې چې هغه د افغانستان او د ولس د اودام وګړو په ګټه وي. هغه داسې چې دوی باید خپل فوجان ته دا توصیه وکړي چې تاسو بې ځایه بمباري مه کوئ او بې ځایه قتل عامونه مه کوئ، او په افغانستان ملي فوج و روزی افغانستان ملی پولیس روزی ان شاء الله دا به د دې جوګه سي چې په افغانستان کې امن راولي.
زمانه حکیم خان د غزنی د ولایت اوسیدونکی او پیرن په کوټه کې اوسېږي. د یو افغان په صفت باندې د امریکا هر څومره پوزونه یا د نړیوالو بهرنیو قواو هر څومره زیاتون په افغانستان کې کوم مثبت پایلې او نتیجې نسی ورکولای، افغانان په اخلاص او په پاک نیت باندې د هر څه خوشاله کیږي. او کچیرته دوی په خپل نیتونو کې صداقت او ایمانداری له افغان ولس او افغانستان سره رامخته کې کېدای سي په افغانستان کې د سولې هیلې وغوړيږي، او همدا ډول افغانستان کې دوی هغه ذهنیت باید عملی کې تر لاس لاندې ونیسي چې خلکو ته یو امید او هیله پیدا شي چې دا د افغانستان په حکومت کې د ریښتینو پاکو صادقو افغانانو د راوستلو لاري او ل مخالفینو سره په اصطلاح یا طالبانو سره یا هر څوک چې دوی په مقابل کې ولاړ دي لغو سره په نیک او خلاص نیت باندې سمي رغنده او مستقیمه خبرې وکوي چې په هغه کې د افغانانو ملي منافع خوندي وي.
اوس په امرا شول وی دي زور سپانو ته نورياس نوري ورته کتنه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي کای آی ډی د جمهور رئیس حامد کرزي پر کارونو د څارنې لپاره په کابل کې د یوې پیاوړي څانګې د جوړولو لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما پر وړاندیز انتقاد وکړ. د کای آی ډی په وینا دا وړاندیز پر نوې ستراتیژۍ او د افغانستان د حکومت پر پیاوړي کېدو یو گزار دی. په دې اړه د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی او د کای آی ډی له قولې لیکلي چې د افغانستان ادارې باید غښتلې شي نه دا چې د بهرنیانو لخوا څنګ ته شي. ګارډین د کای آی ډی له قوله زیاتوي نړیواله ټولنه باید یوه داسې حل لاره مطرح نه کړي چې د دې هیواد ولسمشر منځوي کړي. ګارډین لیکي له دې سره سره چې د افغانستان انتخابات له جنډا له ډک وو، په نتیجه کې د یوناما یو شمېر کارکوونکي له کارونو ګوښه شول. کای آی ډی ویلي چې دای نیت نه لري له فعلي وظیفې څخه استعفا وکړي. کای آی ډی وایي دای باور لري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن او د سیمې لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک له ملاتړ څخه برخمن دی. په همدې حال کې بریتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د باراک اوباما د وینا په اړه یوه مقاله خپره کړې او لیکي چې د اوباما له وینا څخه پاکستان محتاطانه هرکلی وکړ، خو ورځپاڼې د کارپوهانو په وینا لیکي چې د اوباما وینا په جنوبي آسیا کې د امریکا پر متحدینو د زیاتو فشارونو ښکارندوی کوي. فاینانشل ټایمز د پاکستاني متقاعد جنرال طلعت مسعود له قوله لیکي اوباما پاکستان ته له دې زیات قوي پیغام نشوي ورکولی. اوباما پاکستان ته واضح وویل چې خپله پالیسي باید له قبول شویو معیارونو سره عیار کړي. فاینانشل ټایمز لیکي په وروستیو میاشتو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی چې د ورځپاڼې په وینا دغه کشمکش د زیاتوالي اساسي دلیل د پاکستان په وړاندې د واشنگټن دیدګاه ده. امریکا وایي پاکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې د القاعده او طالبانو د اهدافو په نښه کولو کې ناکامه شوی دی. د فاینانشل ټایمز په وینا پاکستان یوازې سکل په سوات او جنوبي وزیرستان کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نو اوریدئ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کندوز دغه بمباری په خاطر خوشنۍ څرګنده کړې چې درې میاشتې وړاندې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قمندان په امر وشو او په لړ کې یې ملکیان ووژل شول. عصمت سروان له نور تفصیل سره.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په هغې هوایي بمباری خواشینی څرګنده کړه چې د سپتمبر په 14مه په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قمندان په امر پر دو ټانکرونو وشوه او په ترڅ کې په لسګونو تنه ووژل شول. مرکل په داسې حال کې د کندوز په بمباری بخښنه وغوښته چې د هغې حکومت تر سخت فشار لاندې دی او ترې غوښتنه کېږي چې ولې د دې حکومت دا مسأله پټه ساتلې وه. د میرمن مرکل محافظه کارانو او په ائتلاف کې د هغې نوي شریک آزادو ډیموکراتانو د جرمني قمندان د بمباری امر په باب د پلټنې ملاتړ کړی. د دې مسئلې پر سر د میرمن مرکل د کار اوسنی وزیر فرانک یوزف یونګ چې د حملې په وخت دفاع وزیر او همداراز یو عالی رتبه جرمني قمندان استعفا وکړی دی. پر هغوی هم انتقاد چې په حمله کې له ملکي تلفاتو خبر ول، خو دا موضوع پټ ساتلی و. د کندوز د بمباری په نتیجه کې د ملکیانو تلفاتو د مرکل حکومت د دوهمې دورې په پیل کې سخت سرخوږی پیدا کړی. میرمن مرکل چې پرون د پاکستان له صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره په برلین کې لکتنې ورسته د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، یادونه وکړه چې د سپتمبر د 14مې نیټې د بمباری په باب لا هم ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د افغانستان حکومت ویلي و چې د کندوز په بمباری کې ډېر شتنه ملکیان او شپېته طالبان وژل شوي، خو په جرمني کې یو افغان وکیل ویلي دي چې په دې بمباری کې څه باندې سل تنه وژل شوي ول.
په کابل کې د پوهنې د وزارت د ښوونکو د روزنې د ریاست او المان د تخنیکي همکارۍ د موسسې یا جی ټی زد په مالي مرستې د 2010 میلادي کال د پلان جوړولو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د غونډې ته د وو ولایتونو د ښوونکو د روزنې او د پوهنې مشران وربلل شوي وو چې د دوی د ستونزو او اړتیاو په پام کې نیولو سره به د 2010 میلادي کال لپاره د هیواد په کچه د ښوونکو د روزنې پلان ترتیب شي. له کابل حمید عثمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې د دغه درې ورځني سیمینار په ترڅ کې به د وو ولایتونو د پوهنې د ریاستونو او د ښوونکو د روزنې له رئیسانو سره تر سلا مشورو وروسته د 2010 میلادي کال د ښوونکو د روزنې پلان جوړ کړي. د پوهنې د وزارت اداري مرستیال سلیمان کاکړ د دغه سیمینار د پیل پر مهال له ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې ویل چې په دغه پلان کې به د ښوونکو د روزنې نوې تعلیمي نصاب او د دارالمعلمینو د ودانیو جوړول شامل وي چې د آلمان حکومت به د هغه هیواد د درې مؤسسو جی ټی زد، ڈی ای ڈی او کی ایف ڈبلیو په همکارۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دارالمعلمینو نوې ودانۍ جوړې کړي.
دوی څلور در معلمینو جوړی او درې نورم په پلان کې لري. کندوز، بلخ، تخار، بدخشان کې په دغه یو ولایت کې خود غیاب مشت مخ کې افتتام شو چې د بدخشان فکر کوم ولدان او خارجي بودیجه د مونږ ته نه راکې خپل دوی مصرفي، خو کندهار، پکتیا کې هم دوی په نظر کې لري دغه نوی پلان کې به دام شامل دي.
د پوهنې د وزارت اداري مرستیال سلیمان کاکړ وایي چې د ښوونکو د روزنې د کلینی پلان د عملي کولو په لار کې هم یو لړ خنډونه شته چې په غیر ترس کې د امنیتي لاملونو له امله د دغه وزارت انکشافي پروژې ځنډیدلي یا په ټاکلي وخت مرستې نه رسیږي، او بله مسله د ښوونکو د روزنې ټیټ ظرفیت دی او همداراز د پروژو د عملي کولو لپاره وړ کسان نشته چې د دې لپاره یو ځانګړي وخت ته اړتیا شته. بلخوا د پوهنې د وزارت د ښوونکو د روزنې رئیس سوسن وردک وایي چې د ښوونکو د روزنې د دغه پلان له مخې به یو شمېر ولایتونو لپاره چې پکې ښځو ته د ښوونکو د روزنې څانګه نشته د ښوونکو د روزنې بیړنۍ څانګه جوړې کړي، او د ښوونکو د روزنې 940 څانګې به درې او یو څانګو ته لوړې شي.
موږ د یو لکو او یو زرو نه زیاتې معلمینې لرو چې په دې کې 28% ښځینه دي، اما متاسفانه دغه 28% په مرکز د اتو خرونو کې دي. داسې ولسوالۍ هم تقریبا 40 ولسوالۍ لرو چې یو ښځینه معلمه په دې کې نه لودله. نو موږ خصوصا زموږ زیات تمرکز لکه په دار معلمینو کې میم چې وي په دار معلمینو کې زموږ تعداد د محصلینو 450 و، په هغه کې ښځینه نه وي. اوس درې 40 زره محصلین لرو چې 20% ښځینه تشکیلوي. نو موږ نه تنها مراکز د ولایت کې بلکې په ولسوالۍ کې هم ورته دغه پروګرام غواړو توسعه ورکړو، او د دوی د تشویق لپاره موږ یو سکالرشپ پروګرام ښځینه او معلمینو لپاره جوړ کړی دی چې دوی په دوه کالونو جریان د تحصیل کې په دار معلمینو کې به $80 د میاشتې مدد معاش اخلي.
اوسمهال په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو نشتوالی د پوهنې په برخه کې یوه ستره ستونزه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انگریزی خبری او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفاً د ازادي رادیو د انگریزی ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org. سموګه کلاساده رادیو نه وري قدرمنو دوستانو دې ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري دوام کوي چې په منځنوي صفو سربېره تاسو د افغانستان په 15 لوی خرونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.15 سپام پر وخانه توګاوري دل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې کېدونکې دي. سلطان محمد سرور د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو لسټکو سره.
د امریکا لوی چارواکي څرګندوي چې واشنگتن په کوم خاص پلان مقید نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خامخا پیلوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی په افغانستان کې د ملکی هلو ځلو په څرنګوالي انتقاد وکړ. اسلام آباد خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی په پاکستان منفي تاثیر ونه کړي. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د افغانستان وضعیت او له روسیې اوکراین او ګورجستان سره د دغه تړون اړیکې څېړي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د تلیفون له لارې د خپلو هیوادوالو پوښتنو ته ځواب وایي.
سموګه کلاساته رادیو ناوړې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د 12 ودونو په شلورلو بوکي د تلولې لګټلو ورسته پرون سهار بیرته هیواد تستون شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ملي ټیم هرکلی ته د اولمپیک د ملي کمیټي چارواکي د ملي شورا شمیر غړي او سلګونه افغانان ورکلی وو. خلکو د کرکټ ملي ټیم غړو ته د ډولونو په وهلو وطنونو سره هرکلی وای. په دې اړه په مو کې له کابل دی رپورت.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د متحده عربی اماراتو د 12 هیوادونو په شل اوره مسابقو کې اتلولي وګټله د چهارشنبه په ورځ بیرته کابل ترستون شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د ملي ټیم غړو ته سربیره په سلګونو تنو عام افغانانو یو شمیر دولتي لوړ رتبه چارواکو هم تود هرکلی ووایه. د متحده عربی اماراتو په شل اوره مسابقو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د اتل کېدو په مناسبت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ډهلونه ودرنبول شول او ورانو ورته اتلونه وکړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربی اماراتو په شل اوره مسابقو کې چې د روان میلادي کال د نومبر له 28 تر 30 نیټې پورې دوام وکړ، خپل ټولو سیالانو لکه چین، سنگاپور، هانګ کانګ، کویت، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته ماتې ورکړه او د دغو مسابقو اتل وپیژندل شو. د متحده عربی اماراتو د دغو شل اوره مسابقو په ګټلو سره افغان ملي کرکټ ټیم کولای شي چې د 2010 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د کرکټ په آسیایي شل اوره مسابقو کوکه چې په چین کې جوړیږي برخه واخلي او د هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان له ټیمونو سره لوبه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبر د کرکټ د ملي ټیم بریا له ویاړه ډکه وبلله او هیله یې وښوده چې په راتلونکو کې هم افغان ورزشکاران ورته لاسته راوړنې ولري.
و واقعا جوانان نشان دادن که مردم افغانستان از یک استعداد سر
په رښتیا سره د ځوانانو خوده چې د افغانستان خلک له خاص استعداد څخه برخمندي. دوی وکولای شول هغه هیوادونو ته ماته ورکړي چې کرکټ هل تر منځ شوی د ورزش او ورزشکارانو د تقوی لپاره به خپل هڅه ته دوام ورکړو او هیله من يم چې د اولمپیک د ملي کمیټې نور فدراسیونونه هم وتوانیږي چې په ورته توګه ویاړونه افغانستان ته ورپ برخه کړي.
د کرکټ ملي ټیم ته د متحده عربی اماراتو په مسابقو کې د خیل استراوړنې په ویاړ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا لس لکه افغانۍ ورکړل شوې او ویل کیږي چې د ننګرهار د والی او د زینو ملي سوداګرو لخوا هم د لسګونو زرو ډالرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې وړاندې هم په آسیایي او نړیوالو مسابقو کې برخه اخیستې او له ویاړه ډکې لاستراوړنې درلودې. که څه هم حکومت او د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې ورزش ته په دې وروستیو کې ډیره پاملرنه کړې، خو ورزشکاران انتقاد کوي چې اوس هم ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
او بیت کنړی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی. مشکلات خو زمونږ ډیر زیات دي، او تر اوسه خو زمونږ د ورسکارانو تنخواه نه وي، او مونږ ته مشکلات د میدانونو دي چې مونږ ته میدانونه جوړ شي په هغه کې مونږ ختم رونه وکړو، خپل ټسې وکړو چې آینده دپاره کم ټورنمنټ کې مسابقه کېږي د هغه دپاره مونږ ښه تیاری وکړو او هغه پخه او ویاړ سره وګټو.
افغان ورزشکاران نه یوازې د کرکټ په برخه کې ښه ځلیدلي، بلکې په نورو ورزشي سانګو کې هم په تیرو اتو کلونو کې دوی توانېدلي چې د افغانستان نوم اوچت کړي، چې ښه بېلګه یې د چین د 2008 میلادي کال په المپیک کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا مډال راوړل و چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې حق حیران کړل. ورزشکاران وایي که چیرې دوی ته له هر پلوه لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي، وبه کولای شي په راتلونکي کې تر دې هم ویاړلې کارنامې او لاسته راوړنې ولري، او ورزش په برخه کې د افغانستان نوم تر دې هم ډیر اوچت کړي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په کابل کې د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکې مشتري چارواکي وایي د هوا له سړېدو سره یې له اړو خلکو سره ژمنۍ مرستې هم پیل کړې دي. یو این ایچ سی آر د سه شنبې په ورځ په کابل کې په شاوخوا 200 هغه کورنیو یو اندازه خوراکي مواد وویشل چې په کېږدۍ او یا هم په کنډوالو کې ژوند کوي. دا خلک چې وایي د ژمي له رارسېدو سره یې ستونزې ډېرې شوي دي، له دولت نه غواړي چې د ستونزو د اساسي حل لپاره یې د کورونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. له کابله زبیر ژمن له نور تفصیل سره.
په کابل کې د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ چارواکي وایي سږ کال به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پر شاوخوا 200 اړو کسانو ژمنۍ مرستې وویشي. د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد هغو شاوخوا 200 کورنیو ته چې د کابل ښار په اتمې ناحیې کې په کېږدیو او کنډوالو کې ژوند کوي د دغو مرستو د ویشلو په مهال وویل یو این ایچ سی آر دې پروګرام ته څه کم 4 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. هغه وویل په دې مرستو کې غیر خوراکي ژمنۍ مواد شامل دي.
در مجموع مواد غیر
غذایی وایي په مجموع کې غیر خوراکي مواد دي، هغه مواد دي چې له دوی سره مرسته کوي سور ژمی یو څه تود تیر کړي. د ماشومانو لپاره یې جاکټونه، موزی او ګرمې جامې ورکول کېږي. پټو کېږدۍ او د اوبو بشکې هم پکې شامل دي. د 70 کیلوګرامه په اندازه زغال هم دوی ته ورکول کېږي. فرهاد وویل اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2.5 لکه بې ځای شوي خلک دي چې په لویو ښارونو کې له سرپناه پرته ژوند کوي. دوی په تیرو 2 کلونو کې له پاکستان او ایران نه راستانه شوي کډوال او یا هم په بېلابېلو ولایتونو کې د وچکالۍ زورورو کسانو د ویرې او ناامنیو له امله بې ځای شوي خلک دي. د بغلان اوسیدونکی امیر محمد چې د کارتینو په سیمه کې په یوې کنډواله شوې ودانۍ کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو این ایچ سی آر مرستې مهمې وبللې، خو ویل چې د ستونزو اساسي حل یې د سرپناه جوړول دي.
اوس دغه مواد مونږ سره دومره مرسته کېږي چې یخ یو زغال مونږ ته راکړي چې سندرې هم تودې شي چې بچیان هم یخ ووي، او بل مونږ ته اوړه راکړي، وړې راکړي، وریجې راکړي، دا خوراباک راکړي چې دولګې مونږ یخ خو دولګې چې مړه نه شو بیا تیاری د خدای نو هېڅ خبره نشته ده. بیا هم خیرات په قصه کې مونږ نو د خدای نه غواړو چې مونږ ته سرپناه رانه کړي، دا خبرې په درد زمونږ نه خوري.
خو بل خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مشر سلاکار نور محمد حیدری وای دولت د جمهور رئیس له فرمان سره سم مستحق او بې ځای شوی خلکو او راستانه شوی کډوالو ته ځمکه ورکوي او د سرپناه په جوړولو کې ورسره مرسته کوي.
د افغانستان اسلامي دولت جمهور رئیس 144 نمبر فرمان صادر کړی، هغه د داخلي بې ځای شوی او راستنیدونکو چې هغه سرپناه نه لري او مستحق بلل شي دغه لپاره سرپناه ورکول کیږي. تاسو په جریان کې چې موږ اوس منګه د افغانستان په 28 ولایتونو کې 15 شارک لرو چې په دې شارکونو کې مساکینو ته د ځمکې ویش د کور جوړول لپاره جریان لري.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل او نورو ښارونو کې د بې ځای شوي خلکو ستونزې لا ډېرې شوي دي، او ځینې په ځانګړې توګه ماشومان د مرګ له ګواښ سره هم مخ کېدای شي. که څه هم دوی له دولت نه شکایت کوي چې د ستونزو د هوارولو په برخه کې یې اقدامات نه دي کړي، خو دولت او نړیوالې خیریه موسسې بیا وایي چې د دوی د ژوند د ښه کولو هلې ځلې کوي.
د رپورټونو برخه په همدې ځای پای ته رسو. راځو د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام ته.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ سره تیرې کړې وي، دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. تاسې چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، تل هڅه وکړئ چې خپل پیغامونه لنډ ووایئ. په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه ده چې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. د هر پیغام په پای کې لطفا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز داسې پیغامونه هم دي چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو عزیزانو، محترمو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45 115. ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. راځئ چې پروګرام په هغو پیغامونو پیل کړو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان یا دوستان پیدا شوي دي. اول به د محمد نذیر هغه پیغام راواخلو چې له وردګ ولایت څخه موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور ویلي دی چې دی د یو شخص په هکله چې نوم یې عمران دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفون په ګډه سره واورو.
زما خپل نظیر د میدان وردګ ولایت دی قریه شرکی او سپیتاول کړي نقاش سره په تماس تاسو سلام او دلته زموږ سره د عمران په نامو باندې یو الګ دا کابل دا د کشمیر پر یو نه دغه لپاره معلومات ورکړي. مهرباني دی چې دغه شمیر سره د اړیکه ونیسي. 0 9 4 5 1 5 4 3 5 تکرارون شمیره 0 9 4 5 1 5 4 3 5. او یو بل شمیره د زموږ 0 0 8 3 0 0 5 1 9. شمیره بیا تکرارون 0 0 8 3 0 0 5 9 1 9. دغه شمیرې سره اړیکه ونی هغه اول خو ازما اول شمیره روښانه چې کوله شمیره روښانه خو دې شمیرې سره اړیکه ونی ولا ورته دی چې لې نذیر لمبر راکه. السلام علیکم مخکې خو سلام په
گرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. راځي چې اوس دغه ګران ورور پیغام واورو چې د بلخ په بندیخانه کې باندې دی. دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
مانم زاهر شاهی زما د پلان مې ماما سیدی د اکام مې د زلال د اکام دې مې ګور ماما دې دای په ما به شي مو وته د مدارسه باندې سوای ما راځي د اندر ته مې جوړدای ما.
نو ګرانو اوریدونکو، کتا سي دغه اوریدونکو په حق لته معلومات واړی، نو لطفا د مزار شریف د بلخ بندیخانه ته تشریف ویسئ. ګرانو محترم اوریدونکو، اوس به هغه پیغامونه واورو کوم چې تکرارن ازادي رادیو ته رسیږي، او لمونګه څخه هیله کوي چې بیا هم د دوی دغه پیغامونه ورته خبره کړو. راځي چې دغه پیغامونه بیا هم واورو. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
خبره کوم زما د کار زیرا څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې سمیع الحق د مولوي محمود صاحب زوی دی. موږ ته په دې تلیفون باندې زنګ راوي یا خپل اوري 0 3 2 2 6 1 6 5 4 4 0. والسلام.
ما ورک دی نوم یې صدر اعظم دا وکاله کېږي. دغه شماره دې ما ته تلیفون راوکي 0 3 8 10 6 5 2 2.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو پروگرام ته غواګی است. اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، د هم پیغامونه او د هم تاسې.
زا شوکولات بیتاب ته جلال آباد لخر ته خبرې کوم. زما ورور چې اصلا نوم یې شفیق الله او مشهور په شاعر بیتابو، څه کم دوه کاله وشو چې نادره کړی. که دی خپل زما غږ اوري او یا د ده په اړه څوک معلومات لري، ترې موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي: 0725523 او 0 5540 40. د شمارو تکرار: 0725523
زاد الناسی خبره کوم در غنداو د نسوالی د زابل د ولایت زما یو د اکاز وی ورکت د اکاخیل نیمیږي د عبدالسمد زوی د کرتاش تکلی د غنداو د نسوالی د زابل د ولایت ولس کال کی سی ورکت نه درکده. که هر وخت هر ځای د ځغ څوک اوري یا دغه صرف بارک معلومات لري، زما په دغه نمبر دی ماته مسته خبر راکې: 0301 3 و 8 3 4 1. وسلام. زه عبدالنافی خبره کوم، موږ د اکا زوی ورک ته د عبدالکریم زوی ده. که هر ځای تاسو ته معلومات شي، ما پر دغه شمېره باندې تلیفون وکړئ: 0301 3 و 8 3 4 1.
زه بخ محمد د پاکستان د صوبې بلوچستان د ضلع چین څخه زما یو ورور چې تقریبا د 1500 یا 1800 کالو په عمر دی، په رازنامت په نامه سره دغه یو کال کېږي چې لا درک دی. موږ ته یې هېڅ معلومات نشته. نو که چاته زما د ورور په باره کښې معلومات وي یا زما غږ دی په خپله اوري، پر دغه شمېره دی موږ سره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمېره مې ده: 0303 3 و 3 4 4 2. او بله شمېره مو ده: 0303 3 9 0 5 9 2 1.
زه محمد الله د شاولي کوټ ولسوالۍ د بختو د سګزو د کلي اوسېدونکی یم. ما یو ورور چې نوم یې امان الله چې د عبدالصمد خان مرحوم زوی دی، او سره مې یو ماما چې نوم یې باز محمد دی، د شاولي کوټ ولسوالۍ د سګزو د کلي اوسېدونکي دي. دی په خپله د کوره څخه 18 کاله کېږي چې لا درکه دي. لیک دره لژلی دي خو لیکلی دي چې زه د ایران د زندان د اصفهان په زندان کښې بندي یم، خو موږ ورغلي یو دی هلته نشته. که دغه اعلان په خپله اوري یا څوک د دې په اړه معلومات ولري، نو د مهربانۍ له مخه دې په دغه ټلیفون شمېرو ته مات ونیسي. افغانستان شمېره ده: 0 0 3 9 5 1 9. 0 0 3 9 5 1 9. یوه بله شمېره هم ده: 0 0 3 9 5 1 9. یو ځل دا درته وایم: 0 0 3 9 5 1 9. که چېرې د دې په اړه معلومات ولري، موږ سره په دې ټلیفون شمېرو تماس ونیسي.
السلام علیکم، زه حضرت د ګربته که زوی د شمشتو نه خبرې کوم. زموږ نه یو هلک ورک دی، نوم یې دی احمد وری. که چاته معلومات وي په دې نمبر دې زنګ را ووایي: 0 2 5 5 4 9 9 1.
زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ د جالو د کلي اوسېدونکی محمد رسول نمیر دا د کجا کاغذیم. زما دوه ورونه ورک دي په نامه د محمد نظیر او الف نظر. که چاته د دوی په هکله یا د مرګ یا د ژوند پته وي، په دې شماره دې ما ته زنګ را ووایي یا دې د ازادي راډیو ته خبر ورکړل شي: 0917 820 43 24.
تاسې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اوري.
زه سید اعظم د شبرغان د ولایت درزاب د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یلن په پلوچستان کې گزاره کوم. زموږ یو کلیوال دی زال خان په نامه د صوفي اکازی دی. تقریبا څوارلس کاله کېږي چې بېدره کوي. که په هر ځای کې وي دی موږ ته معلومات راکړي پر دغه شمېره باندې 0301 4 شپېته 0 یو ځل بیا 0301 4 شپېته 0.
زه مسافر خان د خیاط یم د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګې کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبیدالله چې په وطن خان باندې مشهور دی په دغه لمبر دي مونږ ته ټېلیفون وکړي 0 واویا 9 ویشت 4 دېرش 15 لس. نمره یو ځلې بیا تکراروم 0 واویا 9 ویشت 4 دېرش 15 لس. دختر پامان
ما ورو ده ما وزیر ته نامه دی د 15 کاله کېږي چې ورک دی. شماره د سوایه ما شماره 0 واویا 5 3 9 5 3 1 8 د ورماشت ولسوالۍ دی د غلیم بلاغ د توتکی وي اوسېدونکی دی.
الو السلام علیکم. زما یو زوی دی ورک دی دغه ګیر جنګل د وکاګ اجز د ټلیفون کوم. زما زوی دی زه مورم دا لاس کړه کېږي چې ورک دی که دی خپله د ما زه اوري کېږي نه اوري د عبدالکریم نومې د امینالله زوی دی د عبدالکریم د عبدالعلیم نامزي ورور دی د ګلامین پلار دی په کور نه زوی دی.
بعد السلام درې انډیوالانو د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ او د تزنی د کلی یم. زه خپله شهزاده نوم یږم د عجبګل ورور یم د میرزله کازی یم. او زما سره انډیوالان دي یو محمد سالم دی د سخرا د کازی دی د درودی د ګل او یو محمد ګل دی د اسماعیل کازی دی د کلها د انارګل ورور دی. موږ چې د کوره غلي موږ سره شمېره نسته. موږ ته دي بیا په دغه شمېره زنګ ووهي 0 نه 1 نه 3 8 شپږ 2 و 2 4 0 نه 1 نه 3 8 شپږ 2 و 2 4. د تهران څخه خبرې کوم. السلام علیکم.
زه اکرم د مسلم باغ څخه خبرې کوم. یو اکا ورک ده ګل نمېږي په ایران کې ده څلوېښت کاله کېږي. که څوک پته لري موږ په دې شماره زنګ ووهي 0302 8 4 4 9 10.
زه د خالد تخاص روزګان د ولسوالۍ سیستم سره په تماس کې یم. زما یو ورور د محمد جنت ایدار په نامه باندې دی چې د 30 کال عمر لري. پروس کال د میازان د میاشتې په 15مه نیټه چې د کوچني اختر څلورمه ورځ وه دغه امریکایانو دی نیولی دی. در اوسه د ده د مرګ او ژوند حال موږ ته نه دی معلوم. د دغه معلومات که چیرې تاسو ته کېږي تاسو راکړئ که تاسو ته نه کېږي اجلال ګل د بشر د حقوقو مسئول ته زموږ غږ ورسوئ چې هغه یې معلومات راله وکړي. خاص روزګان د کلي ګردنې سخي د توشکانو څخه د ستاسو سره په تماس کې یم. که معلومات بیا زموږ سره څوک وي هغه په دغه شماره 0 درې شپېته 3 یوولس 3 یوولس بیا په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي.
سلامته دمخه سلامونه نیک هیلې ومني. زه خیاط خبرې کوم د هلمند ولایت لشکرګاه څخه. زموږ یو شناخته دی چې زموږ د عمرځای کېږي د بدرګي یا د تورجان په نامه مشهوره دی. کار چاته معلومات یا د خپله دغه د اعلان اورې زموږ د په دې شمېره ټلیفون باندې زنګ ووهي 0 واویا 8 نه 1 5 2 2 4 5 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 واویا 8 نه 1 5 2 2 4 5 2. کار چاته معلومات د ډېر عمر راځي نه دره کوي مشته معلومات راکړي. وسلام.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د زاوی نه کړې څخه زه تاجدین عجز زاوال زما د عما زوی عزت الله چلی چې له کوشنیوالي څخه مې ملګری هم و د کابل له کوټه سنګي څخه رانورک شوی او د څو کلونو راهیسې په پته نه یم پوه که هر چاته یې معلومات وي او یا مې غږ په خپله اوري دغه شمېره دې را سره اړیکې ونیسي دې پار اووه سوه اووه نوي نهه سوه اتیا اووه سوه اته پنځوس نمره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه نوي نهه سوه اتیا اووه سوه اته پنځوس
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو پروګرام هم دومره تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
رباندے تو رشمہ
وندن بغلتا زما فواك نشتا رازا رازا پخلاشا مكا وزلمونا